라디오.
نن دوشنبه ده د غبرګولي یا جوزا ولسمه د جون اومه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه جګړو بے ضائع شوی
ټول خلک دامدی وجنه بے ضائع شوی دی چې کورونه سنگرونه جوړ شوی دی.
په بهرنی راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د ژوند په رنګونو کې
سم وطن ته مې ځکه خرڅوم ا پیسې روان دلته خرم یار پنځه جره په مخ خرڅوي.
دا خبری مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه. د غور ولی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی. د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور ولی تایید کړی چې دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاسته لوېدلې ده. عبدالظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولې ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمانداني یې نیولې ده. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تری تم دي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یک شنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګند نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا او کبرر وی کزای وی اول به نصیحت به تکو که د نصیحت ور نه وی او دولتي ورګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دا به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې ک چا د خوشي په هر ډول مراسمو اخترونو ودونو او نور مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به شل زره افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وای مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غوړي ل ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي دی بل ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبري وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د غازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې ل ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې دغه نلیکه مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یو واقعي وسله ده چې د مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای ل روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډیره ل خپل خاورې د غازو او نورو تیروسویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی دیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د وی لوی بریا په درشل کې دی. لدی بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمنی په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتون له مخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 14% رایې وګټي او خپل سیال شیاړخي د جرمنی بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پریږدي. د جرمنی فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر شپږویشتمه وسی او په نتیجه کې به د اروپا دغه سرلاري هیواد لپاره تر شپاړسو کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمنی د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یوه سندره د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خبره شوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړ مشپا د ایران دولتي ټلویزیون د وو کاندیدانو د مناظرې په پیل کې خبره کړه. په ټلویزیونی مناظره کې د دې سندرې د خبرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږی دی او د سندرې پر خپرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بیلابیلو حکومتي پروګرامونو کې خپرې کړې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه اتلس، رات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 1.2، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 1.4، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 2.2، او بل اخر جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 2.2 اټکل سوي ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالي غني برخې هم د دې ډلې لخواني ولسوي دي. د غور والی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالي کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد لغښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالي د طالبانو لاس تل ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالي د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالي د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه.
ارتباط ما به مناقطه خاصه که مخابره قطع نشه به این معنی که ولس سقوط کرده.
زمون گاڑی کا لوغوی سرا پریدا کله چې مخابره قطع کیږي په دې معنی چې ولسوالي سقوط کړي. تر ورستي حد مونږ خپل هڅه وکړه ځکه جنگ تیر شپه ختم شوی وو، مګر 15 شپه بجې زمون اړي کې پریش وی او دوی د تنګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی. خو طالبانو سره یې سازش نه کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوی.
په خور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخت ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا کړې چې جنگیالیو د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسیدلې. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصر ولسوالۍ د سخت جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړې، خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصر د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رادیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصر د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبې په شپه د قیصر، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبې پورې ورځ د افغانستان د لکتر لګې یوې ولسوالۍ د پورا او د بلې د لوی برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګ کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د افروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زمنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تژه یم او در په دره یم. نن ځکه لرم، نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژې او تژې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ایزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو ورستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتک پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتک کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشې توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک له دې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکړ چې له دې وروسته به په دې ولسوالۍ کې چا ته د نشه یي توکو د پیر پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی وویل که چیرې څوک له دې قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي او که کوم چا سفارش وکړ نو هغه به لس زره افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشرانو او ځوانانو هوایي ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه که چارې دې وروسته په خوښیو، ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګل نواز مندوزی ازادۍ راډیو سره یاد قومي پریکړې داسې شریکې کړې:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه په قبرر وي که ځای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دغه به موږ سپرو. دویمه پریکړه دا وکړله چې ودونه وي یا د اختر شپې وي هوایي ډزې به هیڅوک نه کوي. که چا هوایي ډزې وکړي نو 20,000 روپۍ به جریمه ورکوي د دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدني فعال پتنګ بورا وویل:
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد فری یا څکوي هغه چې کله نیولای کیږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کیږي یا له کومې لخانه ورکولای کیږي تم سازو باید ورکړل شي. سازو یې چیدو جیل دا وال څه ضرورت کوم بیا وی کله بیا وی ورر بیا وی نه دته جیل باید اصلاح شي. په جیل کې باید اصلاح شي خپل جیل باید ورکړلای شي ځکه کدان نه خلصوي مونږ نه سودان نه خلصوي دا نه مالی کیږي نو په دین دا غاګ د چې پوګا پوګا تړونه سره
د خوست اوسیدونکو وای دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نور قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غواړم چې ټول د خوست په ولسوالۍ کې دا رقم ټینګي غوټي وشي د دې پر د مشکلات حل شي. مونږ په ټول خوست ولسونو نه غاکو چې د خوست ولسه دا سنځه په خپل قومي په ولس د خسنځل کې دای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټول ولسوالۍ کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پریکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
مون نوم وزیر خان د اسماعیل مندوزی او د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خل دې ستړي شوی دي په دینه تقریبا یو دوه او ته تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بلوری ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه بار زخته بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل:
دې ټولو مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو تر څو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ وړو چې ولس ته انګیزه ورکړو د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید بار زخته وبلل شي. موږ په ټوله معنا دې شوته ویلوړو.
د خوست د بیلابیل د سیمو په یو شمیر قومونو کې د امنیت، نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګ د نورو ټولنیزو بیلاریو د مخنیوي په خاطر لمخ کې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
وز به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتلو ته نږدې کېږي، موږ باید د خپلو افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکوونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقالې په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او لمخې د غهیوات په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه شي تر اوسه د شاوخوا 13,000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سوي 35,000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون لمخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړ سي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکینی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 6,500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15,500 کسانو ته ویزې ورکړل سوې او 10,993 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاته وو. د واشنگتن پوسټ د مقالې له مخې د اس آی وی پروسې له لارې په یوه کال کې شاوخوا 2,200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه ترلاسه کړې. مقاله لیکي چې اس آی وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1950 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامي پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1990 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای سول. کرکټ ټایمز خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلي. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوالې کچې ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلې راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انستاګرام پاڼه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ، چیرته چې د مقالې په وینا د جالبو پښتنو ته ځوابونه وویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې له راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د لپخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان وویل چې د تل غوښتل د هندوستان سچن تندولکر پر وړاندې ولوبېږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربي اماراتو کې قرنټین دی.
تملسنه حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي د هڅو په لړ کې د ځینو دولتي ادارو له کارکونکو غوښتي چې لو کورونی دي کارونه وکړي. د روغتیا وزارت وایي هغه کارکونکي چې د پاخه عمر لرونکي دي یا د اوږدې مودې له ناروغیو کړیږي او څلور میاشتنۍ امیندواره میرمنې په دغو محدودیتونو کې شامل دي. نور په یو راپور کې
په افغانستان کې د کووېټ 19 ناروغي په پراخېدو او لدې ناروغي د مرشوي او کسانو د شمیر په ډېرېدو سره حکومت اړ شوی چې لا نور بندیزونه ولګوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ټول ملکی دولتي کارکونکي چې تر 55 زیات عمر او یا د شکرې زړه او تنفسي دوامدار ناروغي ولري او دغه شان سلور میاشتنی امیدوار مېرمنې باید له کورونو کار وکړي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علي زینن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندیزونه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له نورو ادارو سره په همغږي ترسره کیږي.
د کورونا د مثبت پیښو ته په کتو سره د روغتیا وزارت په محدودیتونو په برخه کې تصمیم نیسي. مزمن دوامدار ناروغي لري چې د هغې معافیتي سیستم ضعیفه کوي، هغوی د 2 اونیو لپاره رخصت شو، په دې ډول سره رخصت شو چې د 2 اونۍ به د خپلو کورونو څخه دندې ترسره کوي.
خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه کارکوونکي لازم تجهیزات لري چې له کورونو کار وکړي؟ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو شمېر کارکوونکي انټرنټ ته لاسرسی لري او کولی شي چې په آنلاین ډول خپل کارونه مخته یوسي. په همدې حال کې په المان کې میشت افغان ډاکټر اسد ژرفبین چې د کووېټ 19 ناروغۍ د درملنې په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل دا ډول اقدامات کولی شي چې د کورونا وایروس د پراختیا په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
هر اقدامی کې په خاطر
هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نیول کیږي باید په مثبت نظر ورته وکتل شي. زه د یو ډاکټر په صفت له دې اقدام څخه هر کله کوم
یو ډاکټر بستبار میکنم.
دا په داسې حال کې ده چې د محل په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت وایي سرلنن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بعد ودونو تالارونه تر هغه تړلې وي چې د کورونا پیخي کمی شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې 9200 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. همدارنګه د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې په دغه موده کې 201 تنه مړه شوي او دا شمیرې مخ په لوړېدو دي.
آزادی خبری مجله
اوري. او سم یو بهرنی مسئله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخباراتو رئیس ویلي د روسیې د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورنه شوې ده. دا هم د جرمنی د خبری اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوی. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد $10 میلیارد پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداري ورکړی چې د دې خبره دښمنان له هر ممکنه لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادي تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، لسخت او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټه تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیه تر اوسه پورې د جرمنی د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.